د ماسپخین دو بجې دی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا یو ساعته خپرونه د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره د دې خپرونې کوربه سلی محمد سلی په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې دننه او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هڅه کوي چې د خلکو د ایستلو لپاره چارتر الوتکې په خوندي ډول افغانستان ووځي. او د سپتمبر د 11مې په حملو د 15 تورنو مقدماتي استماعیه غونډه نن په پام کې ده. بشپړ خبرونه. یو شمېر کسانو په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن سلګونه معترضان د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شول او د آزادۍ شعارونه یې ورکړل. د آزادۍ رادیو د خبریال د راپور له مخې طالبانو د دې کسانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو یو شمېر معترضان او خبریالان نیولي، ځینې یې وهلي او د ځینو له کمرو څخه یې تصویرونه له منځه وړي دي. په همدې حال کې د بښنې نړیوال سازمان وایي چې د سوله ییزو معترضانو پر ضد د طالبانو د تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په دشت برچی سیمه کې هم لسګونه ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه او په غور کې بیا یوې ډلې ښځو په پنجشیر کې د جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د طالبانو د مخالفې مقاومت جبهې مشر احمد مسعود افغانان د طالبانو پر ضد عمومي قیام ته راوبلل. په دې لړ کې په بهر کې ډېر افغانانو هم مظاهرې وکړې. د ازادۍ رادیو د فردا څنګ د راپور له مخې په تهران کې نن د افغانستان د سفارت مخې ته لسګونه کسانو د طالبانو او پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. ورته مظاهرې پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي او سان فرانسیسکو ښار کې هم وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې په قطر کې د یوایي هڅې روانې دي چې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره چارتر الوتکې په خوندي ډول له افغانستانه ووځي. ښاغلی بلینکن په دوها کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لویډ آستن سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې واشنگټن په لږ شمېر هغه امریکایي وګړي تشخیص کړي دي چې غواړي د مزار شریف د هوایي ډګر له لارې بهر ته ولاړ شي. بلینکن وویل طالب چارواکو متحدو ایالاتونو ته ویلي دي چې دوی به هغو کسانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. د سرو میاشتو او سره صلیب د نړۍ د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي جګړې، وچکالۍ او کورونا وبا شاوخوا 8 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فدراسیون نن په یو بیان کې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي دي چې لسګونه زره کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي چې یو شمېر یې د ښاري سیمو په کمپونو کې خوړو او استوګنځیو ته اړتیا لري. په افغانستان کې په تېرو څو میاشتو کې د جګړو له تودېدو وروسته ډېر خلک د ژوند له سختو شرایطو څخه شکایت کوي، خو طالبان وایي چې ډېر ژر به حکومت جوړ او د خلکو عادي ژوند به بیرته پیل شي. د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان حکومتونو ته بلنه ورکړې چې په کابل کې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبان وایي چې د نوي کابینې د تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو تر اوسه د کابینې د اعلان د مراسمو دقیقه نیټه نه ده معلومه شوې. له دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي و چې نوی حکومت به په روانه اونۍ کې اعلان شي. د طالبانو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر به د نوي دولت رئیس وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون تاس خبري اژانس ته وویل هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت د پرانیستو په رسمي مراسمو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او د افغانستان د ټولو قومونو استازي پکې شامل وي. پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه جوړولو وبخي پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استماعي غونډه نن د سپتمبر په 8مه په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه له 11 میاشتنۍ ځنډ وروسته پیلېږي او دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات د دې تاریخي حملې شلمې کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11مې په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. له دې حملو وروسته امریکا افغانستان ته خپل پوځي ځواکونه واستول او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول چې اوس له دې ډلې د واشنګټن په باور د 12 ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن یې مقدماتي استماعي غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11مې د حملو د توطیې په جوړولو تروریزم او د 2009 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې په اعدام محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم حتی تر راتلونکي کاله هم ورکړی شي. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په نیویارک او نیوجرسي کې د ایدا توپان ویجاړۍ له نږدې وګوري. د دې توپان له کبله تېره اونۍ د دې ایالتونو په ځینو برخو کې بېساري باران سیلونه وبهول او لسګونه کسان یې ووژل. د توپان په نیویارک کې 11 او په نیوجرسي کې 28 کسان ووژل او څلور تنه لا هم تري تم دي. ایدا توپان چې د اګست په 9مه په لویزیانا ایالت کې پیل شو 14 کسان ووژل او شاوخوا 480,000 کسان یې له برېښنا بې برخې کړل. ولسمشر بایدن تېره اونۍ دې ایالت ته تللی و.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر اونیز پروګرام ته مو هرکلی کوو. دا پروګرام څه کم یو ساعت دوام کوي. په دې پروګرام کې نن د پوهنتونونو په ټولګیو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د فاصلې او پردې د ایجاد پر موضوع بحث کوو. وسله والو طالبانو چې په نویو کلونو کې هم له 1996 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې پر افغانستان واکمني کړې وه، هغه وخت نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم اجازه نه ورکوله، خو اوس پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره سم دوی نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم د اجازې ورکولو ژمنه کړې ده. ځینو کسانو د ټولګیو ترمنځ دغه جلاوالي ته په منفي نظر کتلې او د جنسیتي تبعیض پایلې ګڼلې دي. ځینو نورو بیا د دې اقدام هرکلی کړی چې نجونې بیا هم کولی سي په دې دودیزه ټولنې کې خپلې لوړې زده کړې پرمخ یوسي. خو د طالبانو چلند په بیلابیلو ولایتونو کې متفاوت دی. د بدخشان چارواکي وایي چې وسله وال طالبان له 8م ټولګي څخه پورته ټولګیو ته د پرانیستل کېدو اجازه نه ورکوي. اوس اندېښنه دا ده چې د پوهنتون د محصلانو په وړاندې هم شایي د تاور طالبانو چلند د وخت په تیر دو سره بدل سي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د حقوق او سیاسي علوم محصل ضیا اریایی، د شریعت او محصل فیض الله ملک زاده او د پوهنتون استاد ایمال صفای چې درې واړو ته شراغلاست وایم. اوریدونکو هم کولای سي په دې پروګرام کې برخه واخلي. یوې نړیوالې شمیرې ته مو زنګ راووه هیڅ دغه شیبه فعال ده. 00040 دوویشت یولس څلورویشت شپېته یو. شمېره بیا تکراروم 00040 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سو یو. اوریدونکي که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د سکایپ له لارې هم پروګرام ته زنګ راووهي. د سکایپ په ادرس مو د راډیو ټکی ازادي. میلمنو ته شرغ لاست وایم. د پانتون استاد ایمل صافی، تاسو د وسلوال طالبانو وروستی اقدام ته په کوم نظر ګوري او تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سلام تاسو او د ازری رادیو ټولو اوریدونکو ته. د اوسنی حکومت یا د امارت اسلامي وروستی اقدام تر یو حد پورې افغانانو ته د منلو وړ ځکه و چې منګ فکر کاوه چې د اسلامي جاب مراد سره به وکول شو په افغانستان کې چې اسلامي هیواد دی، اسلامي شریعت حاکم شي. خو متاسفانه کوم طرح چې وړاندې شوی دا یا کوم نوی اقدام چې شوی دا په تقریز او تحصیلي ماحول او چاپیریال کې محصلین له ستونزو سره مخ کوي، زده کړې له تشویش او مخشوش حالت سره مخ کوي. ځکه دوی غوښتل چې محصلین په یو صنف کې د یو پردې په بیلولو سره سره جلا کړي. دا اقدام نه یوازې ښه پایلې ونه درلودې بلکې جلا نه شول، ځکه چې یو څوک په پرده بیل شي بیا خو د پانتون په ساحن کې یا د لارې په اوږدو کې او یا هم په سخت آمد کې بیا هم دا محصلین سره یو ځای نو په صنف کې یو پرده څه مانا چې یو استاد ته هم لا ستونزه وي چې که یوه تخته وي نو دا به هغه معنا ولري، لکه د دواړو تر منځ کې همدا کوشش به کوي چې دې تختۍ تختې ته وګوري او زده کړه وکړي. اوسنۍ زده کړې هم تر ډېره پورې محصل یا مطالب محور دي، شاګرد محور زده کړو کې هر شاګرد سره استاد مجبور دی چې هغوی اکتیو او فعال ساتي، د هغوی پوښتنې ځواب کړي، هغوی ناپوښتنې وکړي، هغوی ته نظرونه او موقع ورکړي، هغوی ته د دې موقع ورکړي چې څنګه وکولی شي خپل هغه څه چې زده دي او تشویق شي. دا ټول هغه څه دي چې یوازې لیکچر یا استاد نه شي کولی چې ودرېږي تدریس وکړي ولاړ شي، بلکې دوی هم باید سهم ولري. نو په داسې اساس شرایطو کې داسې اقدام د افغانستان په خیر نه بولو. اسلامي امارت کولی شي چې په نویو داسې طرحو سره چې هغه واقعا اسلامي دی ته کار وویل شي، یا واقعا محصل نجونې او محصل ځوانان سره بیل کې داسې اقدام وشي، او شرعي اقدام وي، اسلامي اقدام وي، لکه د نړۍ په نورو اسلامي هیوادونو کې چې دی حجاب مراد شي.
ډیره مننه ضیا آریایی، تاسو چې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل یاست، محصلان د وروستي اقدام ته په کوم نظر ګوري؟
سلام محترم تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. په لومړي سر کې باید ووایم چې زمون اکثره محصلین د اسلامي امارت پر راتلو خوښ دي، او دا ډیر غوره غني چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام حاکم شي، اسلامي همشموله نظام. خو زمونږ د محصلینو اصلي ویره مثلا د خويندو او ورونو اصلي مشکل، اصلي تشويش دغه دی چې یعنی کېدای شي د طالبانو د دولت د جوړېدو وروسته یا د طالبانو د واک ترسیدو وروسته، لکه څنګه چې موږ په د طالبانو په اوله دوره کې وکتل چې له خدو سره تبعیضي چلند کول، مثلا خدي به بازار ته نه پریښوسته، خدي به په لختو وهلې، په کوڅو په بازار او په کوڅو کې به خدي نه پریښوسته. نو په اوسنۍ شرایطو کې کومه وګورو، طالبان یو څه جهان بینه شوی دي، ګرځېدلي دي، هغه رهبران نړۍ کتلې. نو اوس موږ یو څه امید لرو له طالبانو نه چې موږ آینده به یو څه روښانه وي. خو دا له هغه وخت پیلې چې کله د لورو د کړو وزارت محترم وزیر سربرت وزیر سید الباقی حقانی ویل چې د انجونو او هلکانو سیمتونه سره بیل شي، په کومه وای مونږ په نړۍ کې یو اسلامي هیواد یو، کچیرې د مرکز جمهوریت وو که اوس امارت دی، مونږ اوله کې مسلمانانو اوس هم یو، او حجاب په مونږ فرض دی، حجاب باید وکړي. دا دې سره زمونږ محصلین ته مشکل نه لري. زمونږ اصلي مشکل پیدا کېده، او زمونږ خويندې دغه مشکل لري چې وای په آینده کې اسلامي امارت داسې ونکړي مثلا چې دوی له خپل هغه حقوقو بې برخې شي او ورسره تبعیضي چلند وشي، که نن سنفونه بېلې سبا یعنې داسې ونشي چې دوی بیخي د پوهنتون تقریم ږدي یا له درسو بې برخې شي. خو که بیا وګورو دا هر څه له ننګونو سره مخ دي. مثلا که په یو پوهنتون کې موږ وګورو یو استاد مثلا داسې سنفونه شته چې په هغې کې دوا یا درې شاګرد هغه د انجینر جملې څخه ده، مثلا کچیر داسې کارو چې یو پانتون نشي کولای چې دغه ماحول ځان ته برابر کړي چې یو درې کسانو ته بیل استاد یا بیل صنف یا یو بیل ماحول وټاکي. نو د اسلامي امارت له مشرتابه څخه موږ دغه هیله ده، او خصوصا د لوبو زده کړو وزارت څخه چې دغه مشکلاتو ننګونو ته پاملرنه وکړي، او په آینده کې داسې طرحې موږ ته وړاندې کړي چې هغه زموږ د محصلینو قابل د قبول وي، او موږ ته پاینده کې خیر او
خیګنه ولري. ډیر مننه د فیض الله ملک زاده نظر به هم وورو چې د شریعت او پوهنځي موصل دی. ملک زاده صاحب، ستاسو نظر او رایت څه ده؟ تخنیکی همکاري اشاره کوي چې د شغلی ملک زاده ټلیفون قطع شوی د تبیا هم زنګ وهو ایمل صفای په ځینو بحثونو کې یادونه کړې چې وسلوال طالبان اوس غواړي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې نجونو او هلکانو ته د تعلیم یا تحصیل زمینه برابره کړي. یعنی مخکې هم خو افغانستان یو اسلامي ټولنه وه، خلک مسلمانان وو او هغه اسلامي اصول مراتول. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اصلا دغه اسلامي نظام او په دې تر څنګ ټول هغه اصول چې په اسلامي نړۍ کې باید وي، دې شک نشته دی چې یو څه کندي بوا یو څه ستونزې به موږ درلودلې، ځکه موږ د دیموکراسۍ تر چوکاټ لاندې دلته ډېر سو استفادې وشولې. د خزینه او د حقونو لپاره دلته مدني فعالان او دا څوک جوړ شول چې هغه واقعا په اسلامي نړۍ کې یا اسلامی ندی سید منگ مسلمانان یو او ہر کورنی مسئول او خپل مسئولیت گنه چې لکورې لور او زی درس وای خو تشویشونه موجود ول. ډیری افغانان چې د کابل کې اوسېدل یې په ولایتونو کې خپل لونه دیګلی تحصیلی ماحول کې به درس ویلې د کار کولو تابن تشویشونه ورسره موجود و. خو داسې یو نظام رامنځته شي چې واقعي حجاب پکې وي، اسلامي اصول پکې مراد شي، خویند به بیا زما په فکر سره وکولی شي چې خپل کار سره کار وي ډېر په هغه فضا کې چې اصول ورته وضع شوي دي، دوی به وکولی شي چې بیرون راوځي. تاسو وکتل سي په تېرو شلو کلونو کې موږ ډېر خرافاتي مسایل هم لرل، حتی په کورنۍ او جنجالونو باندې خلک سره سر شول، حتی کورنۍ خپلو کې سره ډیرو داسې تاوتریخوالی واوختل چې د طلاق مسله پکې رامنځته شوه، ډېر کورنۍ سره جلا شول، خلک یې ډېر کورنۍ خپل فامیل باندې چا تسلط نه درلود. دا هغه ترخه حقیقتونه دي چې ډېری افغانان ورسره مخ شول او تر ډېره پورې ډېرو خلکو ته ښایي دا اسانه وي او ډېره داسې یو انساني غوښتنه ورته ښکاره شي. خو کله چې بیا موږ اسلام ته راځو، اسلام تل د منځګړتوب دین دی، افراط او تفریط دواړه نه مني. زما په اند د طالبانو دغه اقدام که کېده هم لږ زر وشو، که دوی اسلامي حجاب ته کار کاوه، که دوی د نجونو هلکانو په ښوونځیو او په پوهنځیو کې د بېلتون خبره کوله، دا کار اسلامي و، باید لږ وخت ورکړل شوی وای. زما په اند که دوی سخت دریځي وکړي او بیا هم هغه اسلامي شریعت چې خلکو ته یو څه تند ښکاري په داسې حال کې چې هغه به حقیقت وي، دا دوی لپاره ښې پایلې نه شي درلودلی.
که چیرې دغه وضعیت نور هم کړکېچن کېږي، هغه څه چې اندېښنې موجود دي، نړیوالې ټولنې هم په دې برخه کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. که چیرې نجونې له تحصیل څخه منع کېږي، بیا پوهنتونونه یا خصوصي پوهنتونونه یا دولتي پوهنتونونه څومره کولی شي چې نورو نړیوالو یا د نورو اسلامي هیوادونو له پوهنتونونو سره د انټرنیټ له لارې وصل سي او زده کړې نجونې وکولی شي چې خپلې زده کړې د کورونو څخه مخته یوسي؟
بیا به ډېره مشکله وي، کله چې روحیه ماته شي، کله چې خلک نهیلي شي، کله چې اقتصاد ضعیف شي، کله چې د خلکو روا حقونه ترې واخیستل شي، کله چې د ولس واقعي غوښتنې ترې منفي شي، کله چې ولس هغه څه چې غواړي هغې ته ونه رسېږي، نو بیا ډېره مشکله ده. موږ په تېرو کې ولیدل چې آنلاین زده کړې په افغانستان او د یو هېواد کې ډېر نتیجه نه ورکوي. زما په اند سخت دریسي باید ونه شي، زما په اند اسلام کې باید نوي افراطي مسایل راګرځ شي. حجاب به ټول حق دی، باید حجاب وکړي، خو دا په دې معنی نه دی چې حکومتونه دا خلک له تعلیم نه بې برخې کړي، له تحصیل نه بې برخې کړي. زه فکر کوم چې دا به ډېر حاده موضوع نه وي. د لوړو زده کړو وزارت هم په دې برخه کې تجدید نظر ته اړتیا لري، هغوی هم غوښتي دي. خو متاسفانه په افغانستان کې اکثریت کدرونو یا فرار کړی یا طالبان نادیده نیسي او یا هم داسې څوک نشته چې دوی ته سمې مشورې ورکړي. په دغه حالت کې موږ اړتیا دې ته لرو چې متخصص او قادري ځوانان او مشران جمع په اسلامي اصولو په مشان دا سره کېني، مشترکه طرحې جوړې کړي چې پاره کې عصري علوم او دیني علوم سره نږدې شي. تاسو ګورئ نن د لوړو زده کړو وزیر دا کوم وینا چې وکړه، دا هم د اندېښنې او د نهیلې نه ډکه وه. هغه وغوښتل چې خلک پوه کړي چې د مناسب او د هغه چا چې عصري زده کړې کړي دي کې ډېر تفاوت دی او مناسب بره وښود. په داسې حال کې چې یوازې په دینی مسائل باندې هم هیواد نه جوړیږي، هیواد انجینر ته اړتیا لري، ډاکټر ته اړتیا لري، پیلوټ ته اړتیا لري، اقتصاد ته اړتیا لري، ټیکنالوژي ته اړتیا لري. په دغسې شرایطو کې ځواب پاند کمنګ بدیل دا وګڼو چې آنلاین زده کړه برامل څه شي زه فکر نه کوم زه کمنګ دې تجربه هم لرو چې په قرنټینو کې منګا ونه شو کولای چې هغه څه زده کړه چې وړاندې شي دی او کې چې په خپل هیواد کې نشي کولای نو طبعا له هیواد نه بهر نه
ډیره مننه د پوانتون استاد ایمال صفای د شریعت محصل فیزاده ملکزاده تماس لمر سره قد سوې ټلیفوني کار نه کوي تخنیکی همکار زنګ وهي خو ټلیفون جواب نه وي زیا اریایی تاسو چې یو محصل یاست نخ کې استاد ایمال صفای د ونه وکړه چې د کادرونو تېشت له افغانستان او سم روانه ده تاسو چې په خپل ټولګي کې زده کړې کوي څومره ټولګیوال مو په دې ورستۍ نندريو کې له افغانستان وتلی
تقریبا ترکه مزایا چې ته پویګم لیست کې دونه مثلا مدني فعالان سیاسي شنوون کې د پوهنتون استادان هغه تدونه چې دونه لیست مني او موږ ته اړتیا درلوده اکثره فراشوی او بعد هم د فرار په حال کې دي چې لار پیدا کوي له هواده ووځي نو زه باید دا سی وایم چې زمون ک پوهنتون ماحول دی که زمون مثلا د ښار او بازار ماحول دی که مثلا زمون نور دا اړیکې دی په پوهنتون کې ما فرض وکړ چې زمونږ سیمه دی زمونږ سیمه جنه انجینر زمونږ په سیمه کې یو طرف ته دی الکان بل طرف ته دی نو په دې کې موږ به دا ویل چې ام داوس هم زمونږ د شرایط اسلامي دی خو کبه اسلامي امارات وایي چې نه موږ پرده راوړو یا مثلا انجینر تایمونه دی شي یا بل شي یا بخي د پوهنتون نه په کور کې ني نو اکثر انجونی دغه اندیښنې لري که چیرې اوس موږ په هنتون وایو یا مثلا یو چیرته ورسیږو آینده کې بعد په دغه حکومت کې آیا موږ ته د کار زمینه برابرېږي آیا موږ کار کولی شو آیا موږ له کوره څخه وتلی شو یا نه نو اصلي موضوع دغلته دی چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید دغه ننګونو ته پاملرنه وکړي اوس داسې موږ نشو ویلی که چیرې موږ وګورو زموږ ګاونډي هیوادونه د ایران اسلامي جمهوریت دولت چې د پاکستان چې مثلا نور قطر دی که بحرین دی که امارات دی که دوی ته موږ ګروپ اسلامي هیوادونه دي ټول په خپل هغه میتودونو باندې برابر دي اما که چیرې موږ خپل هیواد ته وګورو که اوس دوی وایي چې پرده موږ رامنځته کوو دغه پردي ډېری زده کوونکي ناهلي کړي دي ډېری محصلین زده کوونکي ناهلي کړي دي په دې خاطر چې کېدای شي د سبا ته د دې دغه ستراتیژي تغیرو کې دا وایي چې نه موږ بېخي دغه پرده نه مونږ یا د جنجونې په کور کې نه یا مثلا د استاد خبره آنلاین درس دی چې د آنلاین درس موږ ښه خاطره نه لرو د قرنټینو کې موږ نه آنلاین درس موږ هغه څنګه ښه خاطره نه لرو نو مشکلات زفت ډیر شوې دي خلک په تشویش کې دي محصلین په تشویش کې دي محصلین د خپل دی آینده ژوند یا آینده د جوړولو لپاره په تشویش کې دي تاسو وګورئ تقریبا کازو او ما یو د موږ په هانتون څخه تقریبا زمونږ خپل لسم څخه کرپینزو زیات محصلین له هواد څخه بهر تکلیم دی او خجوان دی او خوصا جان دی پارا ځکه چې دلته ورته هغه شرایط برابر نو هغه سیستمونه ورته برابر نو چې دی جلد کی
بس اړیا ایست په دې منس کې د شزینه محصلانو او شزینه استادانو شمیر څومره وو ځکه چې هغه ته نړیوال زیات پام اړوي
تقریبا دا شمیر یو برابر د کچیر منګه وګورو هر یو خپل فامیل سره دی مثلا که یو فوک یا واز دی له هواد څخه بهر ته دی یا استادان په داسې شرایطو کې چې دوی وایي چې موږ سینفونه بیلو یا کوم تاسو فکر وکړئ که په یو پانتون کې مثلا 15 سیف وي کچیر انجینر یو حلقان سره او دا جدا کې نو دغه 15 سیف په پاپو څلو سیفونه باندې تبدیل دي هغه ته باید دغه زمينه برابر شي چې هغه دغه خپل درسي ماحول دی چې خو دغه زمينه چون دلته ګنجایش نشته او موږ نشو کولای چې دغه سیستم ورته برابر نو په دغه ترتیب سره اکثره انجونې هم تللې دي الکان هم تللې دي د خپل آینده څخه په دار کې دي انجونې وايي چې کومه دلته سبب وایو یا په خوانتون وایو زمونږ آینده به په اخر کې شي آیا موږ کولای شو چې راتلونکي دولت کې چې تاسو ته وګورئ د طالبانو رهبری زړه ته وګورئ تقریبا په رهبری خو یې فکر په دغه ښکته رهبری شوراګانو کې حتی خزه په سترګو هم نه لیدل کېږي خزه زمونږ د ټولنې نیمه برخه پوره کوي اما په دې په منځ کې هیڅ شتون نه لري خزه حتی که ورته د خدي په باره کې څوک وایي وایي موږ خدمه ته اسلامي حقوق ورکوو چې کله اسلامي حقوق ورکوي نو تاسو په منځ کې ولې د خدمه شتون لري ولې تاسو خدمه ته دومره په سپ نظر ګورئ یا ورته په یو بل نظر ګورئ نو اکثره محاسبین دغه مشکلات لري او د رهبری څخه مداهله ده چې دومره زر یا دومره په بیړه دا امکان نه لري چې دغه سیستم مختلف شي. په اخره کې به داسې وشي چې د افغانستان تحصیلي سیستم به په مکمل ډول له منځه ولاړ شي.
ډیره مننه ضیا آریایی د حقوق او سیاسي علومو محصل. بیا هم تاسو سره زو استاد ایمل صافی کچې ټولګي بیلی ژغسی چې شغلی آریایی یادونه وکړه. فکر کوي چې افغانستان به کافی استادان یا کافی استادانی ورته لري؟
اصلا فکر نه کوم، ځکه چې محصلین په خپلو صنفونو کې سره بیلیږي، د نجونو کلاسونه بیل وي، د نارینه وو بیل وي. مونږ یو لویه ستونزه چې خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې لرو، دولتي بیام یو پارسلات یو لاره به وي. په خصوصي کې په یو صنف کې مونږ ټول هلته لس یا دولس یا پنځلس محصله لرو، هغې کې تر دریو تر څلورو پورې په اوسط ډول نجونې وي. نو هغه بعض صنفو کې خو یوه یا دوه نجونې درس لولي، نو په داسې حالت کې نشي کولای خصوصي پوهنتونونه هغوی ته بیل استاد ولري او بیل ټولګی کلاس ورته ولري. نو یوه بله طرحه د لوړ زده کړو وزارت له خوا که جوړېدلی شي، هغه دا دی چې ښځینه محصلینو ته جلا پوهنتونونه معلوم کړي. یعنی همدغه محصلین چې په دغه کې دي، په بېلابېلو خصوصي پوهنتونونو کې دي، دا که یو پوهنتون ته انتقال شي، دا هم یو 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 بدیل لاره کېدلی شي. ځکه دغه پوهنتونونه چې خپل محصل هغوی ته ورکړي، نو په یو شکل د پارټنرشپ یا د شراکت په شکل د دوی فیس سره بیل کې داسې لارې کېدلی شي. خو تر ډېره پورې دا هم شاید دومره افغانان سره په اتفاق نه وي چې یو پوهنتون بیل کې د ښځینهو لپاره او لس پوهنتونه نور هغه سره په یو شرایطو یا اګریمنټ باندې جوړ شي. نور مهمه خبره زما په نظر دا نه دی چې دوی سره بیل شي، بلکې اسلامي شریعت حاکمیت مهم دی. که موږ ښځینه او نارینه ته د هغوی حقوق وښیو، هغوی ته دا تبلیغ کړو چې یو نارینه د یو چا د کور غړی نه دی، هغه ورته محرم هم نه دی، په هغه صورت کې کېدلی شي چې فساد را کم شي. زه فکر کوم اسلامي امارت د دې په ځای چې خلک سره بیل کړي، د فساد ضد هڅې دي وکړي او د فساد په وړاندې د اسلامي احکام جاری کړي، په هغه صورت کې به موږ وکولای شو چې د اخلاقي فساد پېښې کمې او له منځه یوړل شي. تاسو وګورئ پخوا چې هم وسلوال طالبانو هغه وخت کې حاکمیت درلود، د تحریک طالبان په نوم باندې یا د طالبانو د حکومت په نوم باندې، هغه وخت کې که یو غل بغلا کوله، نو جرم معلوم و چې سزا به ورکول کېده، لاسې پرې کېږي. نو دې چا غلا ته زړه نه ښه کولو. هماغه دی چې اوس هم د دوی په راتګ سره یا مو تیر تاریخ یو تکرار دی چې خلک غلا نه کوي. همدغسې د اخلاقي فساد په وړاندې هم دوی حدود وضع کړي او موقف ولري، نو فکر کوم دغه به بهتره لار وي.
ډیره مننه استاد ایمل صافی. موږ د پانتونونو د ټولګیو د جلاوالي په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم راخیستې، خو تر اوسه پورې زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. موږ بیا هم خپل هڅه کوو که د خپرونې په جریان کې شغلی مجاهد ځواب راکړي، اوریدونکو سره یې شریکوو. استاد ایمل صافی، کله چې د پټولګیو کې د نجونو او الکانو د جلاوالي فیصله کې د پدې برخه کې استادانو سره خپل استاد سره مشوره سوي د رهبری د خو
د اسلامي امارت په چوکاټ کې یو بد دود دی. هغه دود دا دی چې دوی نور نه پوښتي، ملت نه پوښتي، متخصص نه پوښتي، په پانتون د استاد نه پوښتي، یوازې دوی هر څه د ځان لپاره برابر کړي. تاسو وګورئ دوی دا ستراتیژي هم همداسې دی چې لوړې چوکۍ د خپلو ملګرو لپاره غواړي، هر څه د خپلو ملګرو ترمنځ لري. یعنی دوی ټول شموله غواړي، ټول شموله وایي، خو هغه د قومونو ترمنځ ټول شمول خو پرېږدي چې هغه متخصص کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې، هغوی ته هم دوی پام نه کوي. نو دا د دوی د سقوط او د له منځه تلو لپاره یو ښه دلیل او ثبوت کېدلی شي چې دوی دغه کړندې او دا دود چې دوی مخته وړي، نو په دې لپاره ډېر تاواني دی. ولس خو په هر صورت یو مړی ډوډۍ دی، یا متخصص یا له هېواده وځي، یا همدلته یو چېرته به کراچي وني وکړي، دوکانداري به وکړي، اما د دوی حکومت به بیا ډېر زر ړنګ شي او د دوی لپاره دغه واقف لري. دوی په اوسنۍ په کور دننه جګړو باندې ډېر زیات تمرکز دی، خو دوی هغه کسان چې ښه نیت لري د افغانستان د جوړېدو یې په تېر نظام کې کار کړی یې نه دی کړی، نو هغوی ته هم دوی پام نه کوي. آی کاش دوی ملي امنیتي ځواکونه خپلو لیکو ته بېرته راغوښتي وای. آی کاش دوی هغه متخصص او کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي، هغوی ته زمینه د دې مشاهده کړې وای چې په دولتي او خصوصي سکتور کې پانګونه ولري، شتون ولري او هر څوک کار ته ورته شي، نو دوی نور خلکو سره پته لدی چې دوی سره په تحریک په خوا ونډه نه اخیسته، نو هغوی سره د مور مایری چلن کوي. زه فکر کوم دا دوی لپاره ډېر ښه نه دی، یوازې یو څو کسان شاید دوی سره مشوره ولري، هغه هم داسې څوک دي چې استفاده ترې کوي او سبا بیا هغوی پسې زنګ بیا نه وهي، لکه د مالی وزارت په برخه کې چې ځینو کسانو سره محدودو کسانو مشورې ورکړلې چې بانکونو ته طرزالعمل جوړ کړي چې څومره پیسې باید ورکړي. نو زما په فکر د لوړو زده کړو وزیر چې په دې برخه کې تخصص او مسلکي توب هم تر سوال لاندې دی، باید علمي او اکاډمیک کسان د مشاور او د موین په نوم باندې ځان سره ولري، او نور په ټولو خصوصي او دولتي پانتونو کې هغه کسان چې تجربه لري د هغو له تجربو کار واخیستل شي. په ټولنه کې چې هغه عالم افراد چې په عصري برخو کې او یا په دینی برخو کې هلې ځلې کړې دي، زحمت ګاملې ته په لاس یا شل حالتي تجربه لري، هغه ځان سره ونی.
استاد په داسل کې چې په رهبری کې دغه کسان وي چې تجربه په دې برخه کې نه لري، مشوره نه کوي، له نورو اړخونو یا نورو کسانو څخه مشورې اخلي، د نورو کسانو خبرې ورته مهمې وي، بل اخره څه فکر کوي چې د لوړو زده کړو په برخه کې به پرتی ستونزې پراخېږي که به فکر کوي چې کرا کرا به د حل لارې ورته پیدا کړي؟
من په 2014 کال کې متاسفانه پارو شپږ کالو کې څلو کال نړۍ نه چیتو، یعنی کم محصل چې بزمنګه د شپاړسم نه فارغېده د بنګلادیش، هند، ایران، تاجکستان د سیمې د نږدې هېوادونو له دولسم پاس سره به سویه برابره وه. ښه وسلوال طالبان چې اوس د امارت اسلامي افغانستان په نوم باندې اوس حکومت لري، دولت به کوي، شاهي به جوړوي، په دوی تعلیمي او تحصیلي سکتور ته په خاص سترګه ونه ګوري او متخصص افراد او اشخاص را نه ولي، نو موږ کېدلی شي چې موږ د موږ شپاړسم پاس د سیمې هېوادونو له اتم سره برابر شي، یعنی 50% به موږ نړۍ سره د رقابت مراکز اوسو چې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره هم ډېر تاواني کېدلی شي. خو موږ هیلې هم لرو، د وسلوالو طالبانو اوسنی تاریخ چې حکومت لري دوی ډېر ښه نیک کارونه هم کوي، د شریعت تطبیق، د حاکمیت شتون، د غلو نه شتون، د یو څه امنیت شتون او د یو څه قضایاو لپاره داخلي تصمیمونه دا موږ ته تدابیر راکوي او هیلې راکوي چې بېرته په افغانستان کې د بدلون او سمون لپاره هم هڅې روانې دي.
بلې استاد، خو بیا هم خلک شکایت لري چې سوله ییز مظاهرې لارو سړکونو ته راستل کیږي، د همدغه وسلوالو طالبانو له خوا یې مخه نیول کیږي او د هغوی اواز د دوی په خلو کې چوپیږي، یا هم هغه کسان چې د بدلون غوښتنه کوي د هغوی غږ خاموشه کیږي؟ که دغه لړۍ دغه روانه وي، فکر کوي چې د تحصیلي کړیو کې به هم فکر کوي چې همدغه سي کله چې د تغییر او کله چې د بدلون خبره کیږي هغوی به هم خاموشه کیږي، که نه دوی به کرا کرا خپل دغه دریز بدلوي؟
اصلا دوی دا مظاهری هم بهرنی اړخونه لري چې د نورو په اشاره باندې دا کار کوي او شعار او عمل سره تفاوت لري، زړه کې بل څه دي او ظاهرا بل څه وایي. او د دې تر څنګ دغه مظاهری په فعلي شرایطو کې چې افغانستان اضطراري او بیړني حالت کې دی، خلک کار لا نه لري او د سیستم تر رغونه او د حکومت تر اعلانه پورې دغه کړنې بیړني حالت کې چې هېواد واقع کیږي، د شتونې زه فکر کوم دا خپل هیڅ نوه قانوني جنبه نه لري او دا توطیهي او د صحیح شکل دی چې د حکومت د پرځولو لپاره کیږي. وسلوال طالبان چې اوس هم وسلې ورسره دي او سړکونو باندې وینو، زه خپل عیني شاهد یم چې زما مخ کې کومې خزینه چې په کابل کې شعارونه ورکوي دا اسلامي شعارونه نه دي، د دوی د حقوقو او د دوی د هغه کړنو په برخه کې چې دوی کوم اعتراضات لري هغه په سمه شکل باندې نه افاده کوي، نو هغوی مجبور شول چې هوایي ډزې وکړلې. ځکه زه فکر کوم چې اوس موږ بله لار نه لرو، طالبانو حکومت خپل کړی دی، نو دا چې حکومت خپل کړی موږ کولای شو چې مشورې ورکړو او د دوی د حکومت ونه پرځو، که موږ د پرځېدو هڅه کوو موږ مجبور یو چې لس یا شل کاله نور هڅه وکړو چې یو چا باندې بیا اعتماد وکړو افغانستان ته راشي، نو موږ بیا د بهرنیو کړیو له خوا نه مستعمره کیږو. خبر دی چې موږ دولت سره او له طالبانو سره لاس ورکو او افغانستان له بحران نه راوباسو، که موږ د بحران هڅه کوو په دې صورت کې طالبان حق لري چې د مسؤلیت او د مخنیوي لپاره هڅې دي چې دوی ځان په خطر کې واقع
کړي. اریایي صاحب، تاسو چې له نورې نړۍ سره وصل یاست او افغانستان په ټولنیزو شبکو کې دا راز په انټرنیټ کې په ویب سایټونو کې د نورې نړۍ وضعیت هم څاري، په نورو اسلامي هیوادونو کې د ګډ تحصیل په برخه کې ستونزه دومره نه ښکاري، یوازې په څو محدودو اسلامي هیوادونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ فاصلې باندې ایجاد باندې ټینګار کیږي، دا ولې؟
ګوري، زه باید دا ووایم چې په هغې هیوادونو کې، مثلا په اکثرو په ډېریو هیوادونو کې خو سیستم هماغه پخوانی سیستم نه، لکه زموږ د جمهوریت سیستم چې و هلکان او نجونې په یو سیم کې اوسېږي خو بیل بیل کېني، او په یو بعضې هیوادونو کې که هغوی هغه سیستم یا هغه میکانیزم ته کار کوي، نو هغه ځان ته هغه تشکیلات لري، هغه ځان ته بیل ماحول لري. مثلا لکه چې استاد محترم وویل چې باید پوهنتونونه ورته جدا دي، پوهنتونونه ورته بیل دي، هغه هلک بیل پوهنتون ته ځي، نجونې بیل پوهنتونونو ته ځي، نو دغه ماحول هغوی ته برابر دی. که چیرې موږ خپل هیواد ته وګورو، زموږ هیواد یو وروسته پاتې هیواد دی، 30 کاله کېږي چې زموږ هیواد په جګړو کې راګیر دی، حتی موږ یوه شپه هم داسې تیر کړی نه دی چې په هیواد کې زموږ جګړه نه وي. کېدای شي اوس د اسلامي امارت په لاسو سره که جګړه لږ آرامه شوې، خو بیا هم په بعضې ځایونو کې بغاوتونه شته چې اسلامي امارت غواړي هغه په ښه توګه سره حل کړي. نو که زموږ بهرنیو هیوادونو ته وګورو، که زموږ اول جمهوریت هم له نړۍ سره ګوري، زموږ اساسي قانون د نړۍ تر ټولو اسلامي اساسي قانون دی، زموږ خلک د نړۍ د نور نړۍ په پرتله په اسلام باندې مین او متقی خلک دي، او که موږ داسې نور سیستمونو ته وګورو، نو له نړۍ څخه موږ ډېر په اسلام کې بهتر یو. خو بیا هم که اسلامي امارت غواړي چې دغه سیستم زموږ په هیواد کې رامنځته کړي، نو باید دومره په بیړه دا کار نه وای کړی. اول باید دوی خپل حکومت جوړ کړی وای، خپل تشکیلات یې جوړ کړی وای، باید د دوی او وزارت سرپرست نه باید وزیر وای، باید دوی مشاورین درلودل چې دغه سیستم په کوم میکانیزم سره مخته یوسي. اوس که موږ وګورو، تر څو وخت مخکې اول چې موږ د حقانی صاحب دغه کانفرنس واورو، د دوی ویل چې نه باید مکمل سنفونه جدا شي. بیا وروسته یې وویل چې نه، جدا نه شي، کوم سنفونه ته چې تر 15 کم دي منځ کې باید پرده وي، او چې تر 15 ډېر باید هغه سنفونه جدا شي. که موږ وګورو چې موږ مخکې یادونه وکړه، زموږ اکثره کدرونه که هغه د پوهنتون استادان دي، که هغه نور فعالین دي، هغه له هېواد څخه ډېری برخه تښتېدلی، او نور شته هغه هم د تېښتې لارې لټوي چې له هېواد څخه ووځي. نو دغه شرایط چې دی موږ محصلینو ته ډېر مشکل تمامېږي، ځکه موږ د ښځینه او استادانو مشکلات لرو، مثلا د ښځینه او شاګردانو مشکلات لرو. که چیرې یو شاګرد وایي زه په افغانستان کې تحصیل وکړم یا تعلیم وکړم، سبا زه یو چیرته ورسم، نو داسې حکومت باید وي چې ما ته د کار زمینه برابره کړي. اوس که چیرې موږ د طالبانو اعلامیې او داسې نور برخو ته وګورو، یا شوراګانو یا په کنفرانسونو کې خبرو ته وګورو، دوی اصلا دا خبره نه کوي چې آیا په راتلونکي حکومت کې نجونې یا ښځې د کار کولو حق لري او که لري په کومه سره. اصلا دا معلوم نه ده، دا خبره بیخي ګونګه ده. دوی بیخي که چیرې ترې پوښتنه کوي، دغه خبره دوی بیخي بل لور ته اړوي. نو محصلین له دغه سره مشکلاتو سره مخ دي چې موږ داسې حکومت غواړو، داسې ګوره، موږ مسلمانان یو، موږ له اسلام سره کوم مشکل نه لرو. موږ سونه کاله کېږي چې مسلمانان یو، زموږ خلک مسلمان دي، په مسلمان کورنۍ کې زیږېدلی یو، زموږ پلار نیکونه مسلمانان تیر شوي، که اوس هم په بازار او ځایونو کې زموږ ښځې یا خویندې ووځي، نو هغه حجاب سره ووځي. که چیرې هر څه دا زموږ اصول دي، دا زموږ د جامعې یو سنتي رواج دی. نو که چیرې په اصل کې موږ وګورو، موږ له اسلام څخه ډار لرو، موږ له شرعي نظام څخه ډار لرو، موږ ډار لرو چې آخر دغه زموږ علمي یا زموږ دغه تحصیلي سیستم له منځه لاړ شي. خدای نه خواسته افغانستان داسې شي چې اصلا دلته تحصیل یا تعلیم کوم ارزښ ونه لري. موږ له دغه څخه بیریږو،
بلکې
چې موږ داسې سرنوشت لرو.
ډېره مننه اریایي صاحب. اوریدونکي هم کولای سي چې زموږ دوه نړیوال شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو داسې پر 0420211420 شپږ سوه یو، بل شمیره مو داسې پر 0420211415 یو. اوریدونکي که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولای سي چې د سکایپ له لارې هم تماس ونیسي، د پروګرام له میلمنو سره خپل نظر شریک کړي، یا هم له دوی کومه پوښتنه وکړي. ادرس مو دی آزادی ټکی رادیو. اوریدونکي په لاین کې دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ. آزادی رادیو د ځوان فکر پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ربانی.
زه چاتلین خوایم پاکستان نه.
مهرباني وکړه.
پیر ګلزار مننه دي. تما سوال دا دی لکه چې نکو هلکان چې اوس کول کې ناش دي نو که خبره خو کې که تاسو وګوره په کابل کې جنکو والیبال کوو جنکې خلکو شو چاته پوسه نه کوو کوټه کې جنکو کالج وو هلکان مې عورتون سچینه خپل هغې چاته پوسه نه کوو پېخا اسلامي کالج وو هلکان جنکې ګډ وو ناست دي.
په پاکستان کې دا وضعیت څنګه دی؟ په پاکستان کې دا ټولګي جلا جلا دي کینجن او لیکن یو ځای تحصیل کوي.
جلا کان سکول ویلی او جن کو سکول ویلی نو لګدا مل په لګامن کې آیا جن به دیږي بل په ځل کې ډېر خوش دي. یو ورځ کې بازار کې ناشو یو چوریو هغه دې ارکو نه روان هغه کوشر مونږ دې وای ځکړه مونږ ځل لګره روان مای ته ماته ځان تاسو کړی کنه نو په دا ډول خوش دي په دا کې خړې وای چې تاسو نه کې څه قسم کې
خوسم جنی په پرده کې فانتونونه تازه مننه بیا هم میلمانه به تاسو د نظر په اړه اتمن څرګندونی وکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی تورزو د دوی نظر به وورو د اوریدونکو تماس لکه چې قطسو. بل اوریدونکو تورزو مهرباني وکړي آزادی رادیو د ځوان فکر ونیز پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. आवाज ماوره مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریک کړئ.
دا غږ از عبدالقادر خبرې کوم.
کوم زینا اورم اورم.
ز آزاد راډیو دی.
bale wo
ز آزاد کاکون کو ته ټول سلامونه وایم.
دا مهرباني وکړئ
مونږ یو څه غم ده چې ز مې به ما ته د مونږ د مې به ما شو دا د اسلامي امارات د خان ملک حواله شي.
ډېر مننه ستاسو نظر واوریدل سو په دې چې اړوندو چارواکو اوریدلی و که څه هم ستاسو نظر د پروګرام له موضوع سره اړخ نه لګوي. اوریدونکي د سکایپ له لارې را سره وصل دی د ټلیفون له لارې دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده اوریدونکي راډیو आवाज ډېر جکړه ده چې انکاست کوي او زموږ आवाज بیرته موږ ته راځي. اوریدونکي مهرباني وکړئ د راډیو आवाज مو کټیټ کې بیا خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ وس خپل خبرې وکړئ.
خپلواک يم د غزنی ولایت په خاطر سره پاړی کېم.
خپلواک سره مهرباني.
زما نظر دا دی چې منور ته هم او ټول اوریدونکو ته چې تاسو به د خبره ډیر ټینګار کوئ چې خځې دی په یو دل نارینه سره په یو سیم کې کینی دا خو یو اسلامي غیرت نه قبلوي او مو مسلمانان یو په دغه اسلامي
متاسفانه د اوریدونکو کې تماس قطع سو که هم د پروګرام ملمنو دا ټینګار نه دی کړی چې جنونه والکان دی په یو ټولګي کې سره کښینی. دوی یادونه وکړه چې د ځینو اصولو په چوکاټ کې دی دوی خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. د سکایپ لارې اوریدونکو را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
الو سلام مترم خدمت شما محترم و تمام شنونده های خوبتم تقدیم میکنم. منصور هستم با شما از سویدن هم کلام هستم.
مهربانی وکړئ منصور.
من همین لحظه به طور زنده و آنلاین همین تظاهرات خواهران ما را در کابل و اکثر ولایات تعقیب میکنم. من گپ ها و حرف های همین مهمان های شما را هم شنیدم. با تاسف که بسیار ناامید کننده و ناراحت کننده از وقتی یک جوان ما با چنین یک ایدئولوژی، یک جوان ما با چنین افکار و مفکوره میگه که اکثرا از این تظاهر کننده ها به خاطر منافع دیگران یا به خاطر منافع خارجی ها میان یا این کار میکنن. یک آدم چی مجبوریت داره برادر؟ یک آدم چی مجبوریت داره؟ آیا تو حاضر هستی وقت خواهرت و مادرت را یک نفر با قنداق بزنه سر و رویش همش خون خون پر شه یا او را ببره در یک تاکوی او را قید بکنه؟ همین لحظه طالبان در پیش ارگ زنا را بردن در تاکوی عزیزی بانک، بانک عزیزی بانک، اونا را چیز کردن، قید کردن. آیا می لازم است این کار؟ چرا ما انسان هستیم، با ما نطق کنن، با ما گپ بزنن، با ما دیالوگ بکنن، ما ای زدن و کندن واقعا جای تاسف است. من میشرم اون وقت که یک جوان مثل تو یا یک تحصیل کرده ای که من نمیفهم سیاست خواندی، چیز خواندی، هر چیز را خواندی، وقتی تو میایی اگه حرف میزنی که یا اکثرشان از خارج او میخورن یا اکثرشان برنافی خارجی ها کارن، واقعا تاسف بار است.
من اسم از این برادر
فراموش کردیم، صافی است، هرچی است
حتما تاسو زواب
در نظرتان تجدید نظر کنین. این مردم به خاطر آزادی خود پا لچ کردن، این مردم به خاطر آزادی خود میر از من، این مردم به خاطر حقوق مدنی و اصلی خود میر از من.
دیر من نستاسو تماس نوریدون که و سویدن بلا وریدون که پا لین که دی دوی تورزو تماس را خلو میربانی و که آزادی را دیو ده.
سلام علیکم روره.
و علیکم السلام میربانی و که
ما خود غیاو نظر دلن غوندی په دغه وسانه حالات په اړه کې کنه چې باید د خلک زړه تنگ نکي او غټ مشکل سی و هغه جنگونه ول څنګه مخ کې تیر سول لاشلو کلو کیو بس په هغه غټ مشکل سی خدای حل کدا واړه واړه به خدای حل کی او ولست زړه نه تنگي کنه او کزړه تنگ کین وای نن دا زړه تنگ والے او یا د حالات نزغمل آی نن یو بل جګړه پیل خطاری کنه. نو باید چیزی بلی جگری سوچن سوکو نکی او اما دیر تیر ملی دیر وگانی کنه او تیر زخمیان او تیر تیر استونزی دیر وگانی باید چیزی دی بلی جنگ سوچ نه پا غط سریع خلق وکی او نه پا وره سریع خلق. دقیقه من نظر دارم.
دیر من نستاس نظر هم موریدون سو یا موریدون که ده سکایپ الالاری راخلو چی انتظار زیاد پاتسوه ده میره بانی و که آزادی را ریو ده.
السلام علیکم، جوړ په خیر خاصی.
مننه خیر سی تاسو आवाज اورو، د پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ.
د پروګرام موضوع په اړه خو زما نظر دا دی چې پرده خو ډیر خوشاله دی او الله تعالی مونږ ته ست پرده حکم کوي، خو ځینو مواردو چې مونږ ته ست دلته ګورو کنه لکه اوس مونږ ته ست ګورو ځینو سینفونو کې دوه یا درې جنې کېنی. خو زما نظر دا دی که چېرته طالبان په دې باندې ټینګار کوي چې باید دوی سره سینفونه جلی
آواز مو ډېر بند بند کېږي، یو څه که ځای ته تغیر ورکړي ممکن یو څه آواز ورسره سم شي. اوس یو څه سم شو.
ملک چیر دا طالبان غواړي پر اختیار سره چې دغه پرده مراد کی کنه، نو پر اکلونکو کنکور امتحانونو کې به دوی د لپاره داسې یو پروګرام او برنامه جوړ کړي چې دوی دغه ځنګړو پونځیو ته زیاتره انجونې جذب کړي، کم برخو ته چې ډیر زیات ضرورت پیدا کیږي په افغانستان کې، نو هغه سینفونو ته هغې ته بیا کولی شي دوی ځانګړی سینفونه هم جوړ کړي او همداسې کولی شي چې دوی لپاره خزینه او سازانې هم ونیسي. بله خبره زما د موضوع څخه البته لږ داسې جدا ده، د بشر حقوقو په باره کې زویم چې دغه کفري هیوادونه چې د بشر حقوقو خبره ونی کې افغانستان ته دا بخي، دغه اسلامي هیوادونه هم په نړۍ کې شته دي. زویم چې دوی وی افغانستان د بشر حقوقونه دوی خپېژني، بس د اسلامي لارې نه دوی افغانستان ته وی چې د اسلامي د اسلام حکم دغه دی او د دې لارې کول شي تاسو دغه بشر حقوقونه.
دا اوریدونکو نه مننه چې تماس یو نه ورزو د پروګرام میلمنو ته ځینی سوالونه دوی تراجی و یا هم ځینی نظریات چې دوی باید ور باندې خبري وکړي. اول براسو استاد ایمل صفای تاسو ته دا اوریدونکو تماسونه تاسو ووردل په مجموع کې تاسو نظر څه دی؟
نټول اوریدین کومانه نه کوم با احساس دي درد لري درد لري نو پام بیا احساس دي هر څوک نظر ورکي څنګه خپل نظر دې شریکولو حق لرو. کسان تر اوسه که سوال طالبان چې اوس حکومت دې موږ نه دا نظر نه دی اخیستی، افراد هم نشي کولای چې دا نظر حق چا نه واخلي چې تاول دا نظر ورکه. زه فکر کوم دغه کسان چې نن جادو ته او په سرکونو باندې ګرځېدل او ما خپل نن په کابل کې وکتل، اکثریت دې امریکا 50,000 پهندانو غوښتن لپاره ځان برابرې چې هلته مهاجرت وکړي. یاره کاناډا د 100,000 کسو کوم پکیج را لېږل شوی دی، د لپاره دوی کیسونه جوړي او یا هم په بهر کې ځینې افراد او اشخاص شته چې دوی د ټیکي او د یو جګړې ز افغانستان لپاره دوی هڅه چې څومره راج مره جوړ شي او بهرانيان پکې خپل معیان ومسیر ته وبخړي. بل خبره دا ده چې کوم کسان چې نن په تظاهراتو کې ما وکتل هغوی ډېر جالب دغه ورکول شعارونه ورکول. دوی مار په پاکستان ویلې په داسې حال کې چې موږ وکتل چې د رسنیو له لارې رد شول چې په پنجشیر کې کوم پاکستاني الوتکه نه ده کتل شوې. دوی په یو بانه باندې غواړي چې هغه جمعره چوکي. موږ دا منو چې ګاونډي هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي خو موږ باید دا ټول فشار وخت ته پرېږدو تر څو حکومت اعلان شي. کله که حکومت اعلان شو بنسټونه راجوړ شو یا به افغانستان د یو مظاهرې
بل اضافه سي په داسل کې چې حکومت اعلان سوی نه دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر افغانستان ته په داسې حساس وخت کې سفر کوي د خپل د پښتني وړ نه ده.
حسن دا پښتنه باید د امارت له وایندیان نه وشي. خو زه څومره پوهېږم او څومره به تاسو له رسنیو اورېدلي او د پردې تر شا معلومات چې ځینې لیکېږي فیسبوکونو او نورو برخو کې هغوی خپلې اندېښنې لري او اندېښنې دا دي چې له امارت نه هغوی هم ویره لري. ځکه تاسو به د زبی الله مجاهد خبرې اورېدلي چې دوی وویلې چې موږ چې امریکا ته تن ورنه کړو پاکستان ته خو ځان نه تسلیمو مستندره کېږو نه. بیا هم هغه وخت جوابوي کله که موږ په واقعیت کې وکتل چې پاکستان سره کومه معامله شوې ده د نورو هېوادونو باندې افغانستان خرڅ شوی دی هغه صورت کې موږ باید اعتراض وکړو. دا چې له ډز نه مخکې سړی مري دا هم اصولي نه ده. کوم کسان چې په تظاهرات کې زه وایم چې دومره تاسو صبر وکړئ چې د طالبانو حکومت اعلان شي. کله چې اعلان شو یو څه بنسټونه جوړ شو ادارې پایل شولې هر چا په خپل کار باندې پایل وکړ. که تاسو صحه نه رسېده یا تاسو توهین کېده نو په هغه صورت کې سړی کولی شي شکایت ولري. موږ هم اندېښنې لرو موږ هم نیلي یو اما دا نیلي په دې معنا نه دی چې د بهرنیانو تیارو پر ځانو نخلو او خارج تلا شو. دا په دې معنا نه دی چې موږ سړکو باندې خرج مره جوړ کړو. موږ مجبور یو چې دغه ماتو ګوټ
حالت په افغانستان کې د خلوري ته نصافي سبوست د ورځ د پروموزو تکراسو چې د پروګرام وخت هم په کمیدو دی چې په دې برخه کې تاسو هیلی باندې شنې چې د چېب کیږي او څه باید وسی.
اصلا په لوی کې اندېښنې دا دي چې طالبان اوس هم مدیریتي سیستم کې ډېر ضعف لري. خپل منځي اختلافات او اوازې ترې خپرېږي او د حکومت نشټونې د افغانستان کې د ګډوډۍ یو سیګنال ورکوي او د دې ترڅنګ د دې پلیکو کې د ځینو هغه افراد او اشخاص شتون چې هغه ډېر مغرور متکبر او بیاقل دي او په ټیټه کچه باندې دي یا دې وسلې په زور باندې حاکمیت غواړي او یا هم ولس نه دي بنسي او یا هم د دې پلیکو کې رهبری چې ځینې چې د لوړ زده کړو وزیر 5 سال دی داسې افراد چې د ولس د احساسات را پارولو حتی کېدا هغه مهمې کونکي دي چې مثبت کې دا دي چې په افغانستان کې دا ځل د جګړې لپاره نه بلکې د سولې د افغانستان لپاره په بهرنیان مرستې کې دلته به اسلامي شریعت دي دلته به نارینه خلق پیژني دلته به خویند خلق پیژني دلته به د ټولنې هر قشر ته حق ورکړل شوی دلته به دا د سولې او د جنگ یا د حاکمیت یو اګرس په موجود دي. پخوا موږ ولیدل چې هر ولایت کې یو امپراتوري و. پخوا موږ ولیدل چې چا به یو بیرغ پورته کړی او چا بل بیرغ. پخوا موږ کتل چې چا د چی شي چې یو هلي چا خراسان ناری وله چا ویل ما نه افغان نیستم څوک خپل اصول او انانات او اختل او چا بهرري پروژې راوړلې او د نجونو د دیموکراتي دوله لپاره هڅه وکړلې. طالبان راشي نو زمونږه څنګه به دای چې وکول شو افغانستان د یو داسې امارت درلودونکي چې نړۍ ورته ګټه بغاخ وي او اسلامي هیواد اوسي. موږ کولای شو د عقل با ایمان اوسو. موږ کولای شو د عقل کې یو مړی ډوډۍ خورو د بهرنیو پیغورو احسان نه بلکې د خپل معدنیاتو لامل وي او خپل هیواد په خپل خو دريږي صنعت وده وکړي تولید محور افغانستان ولرو قانون وسپړل شي.
ډېر مننه ضیا آریایی. تاسو چې د حقوق او سیاسي علومو محصل یاست څه فکر کوئ چې آینده لپاره څومره هیله مندي په کار ده خصوصا د لوړو زده کړو د موسساتو د پرمختګ دغه راز د محصلانو په برخه کې؟
زه باید دا ووایم چې د هیواد اوسنی وضعیت که څه هم لږ د اندېښنې وړ دی خو بیا هم که آینده ته یې وګورو نو هیله بښونکی دی. ځکه په اوله کې زه باید دا ووایم چې دغه د جګړې لمن دغه چې په هر ورځ زمونږ امنیتي سرتېری یا که له دواړو طرفو که هغه طالب وو که هغه اردو وه که هغه هر طرف وو یعنې د جنګ هر طرف ته وژل کېده نو دا زمونږ په تاوان او زمونږ په تاوان تمامېده. بل د جنګ مصرف وو د جنګ بدبختي وه که چېرې یوه مرمۍ په یو هر ځای یا په یو ځای ولګي دا ځان ته خرابې لري. یعنی هیڅ کله د جنگ خو خوون کې نیو نو دغه چې جنگ د افغانستان څخه ختم شو په بشپړ ډول کچې زمینی ته کې بغاوتونه شته هغه بل ان شاء الله مونږ لاشي نو دغه ته هیله بخون کې لري چې یو اسلامي نظام یو قوي نظام یو داسې نظام چې له قومي ټکرارانو څخه جوړ نه وي همشمول نه وي د تکار وشي نو دغه هیله بخون کې لري. خو باندې خلې زمونږ دغه دي چې باید تحصیلي دګر ته پاملرنه وشي باید خدای نه خواسته داسې ونه شي چې بیا زمونږ دغه تحصیلي دګر بیا وروسته پات شي. که چیرې مونږ فکر وکړو په دې کال او دغه مخکې کلونو کې یو فری کورونا وبا د راتلو دپاره زمونږ د تحصیلي تحصیلي دګر لک زیانمن شو یا دې خوا مثلا کد آنلاین درس نه شو یو څه محصلین زړې د درس او سیستم تخصص وو نو مونږ نه غواړو چې اوس په بیخي په عمومي ډول دغه زمونږ درسي سیستم فلسي او له فلسي سره مخ شي.
ډېره مننه د پروګرام
ان شاء الله کې دې شي جوړ شي زمونږ هیواد او د آبادی او فوکالۍ او آرامۍ په فضا کې خپل
او تدریس ته دمو ډېر مننه په همدې هله د پروګرام له میلمنو څخه د پانتون له استاد ایمل صافی د غرض د حقوق او سیاسي علومو د پوانزل مؤسسه زیا اریایي څخه مننه چې د ځوان فکر د اونې په پروګرام کې را سره برخه واخیسته. د شریعت مؤسسه فیض الله ملک زاده په پروګرام کې د برخې خیاخیستو ژمنه کړې و خو متاسفانه چې تماس یې قطع شو بیا ونتوانید چې له سره تماس ونیسو. په دې پروګرام کې د میلمنو نظریات خپل د دوی و لاوریدونکو هم مننه چې په پروګرام کې برخه را سره واخیسته.
افغانستان د پردو د جنگ میدان يم ولز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم یو مې او خطر تاګي بل نه بو خطر تاګي زهران يم زهران يم یو مې او خطر بداس به گنا زد پردو پس قربانیم یوم یو خاطر داغی بل میں بل خاطر داغی زہرانیم زہرانیم ول ز افغانستان د پردو د جنگ میدانیم یوم یو خاطر داغی